شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو. د خبرونه زه احمد شیبر وړاندې کوم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې مو وړاندې له افغانستان سره د جرمني د سلګونو میلیونه ایرو کلنۍ مرستې لښمنې خبرو او دا به هم واوري چې افغان حکومت په بهر کې د کابل بانک د تورنو کسانو د نیولو لپاره له نړیوالو پولیسو د مرستې هیله کړې ده. خو تر هر څه مخکې خبرونه عصمت څاروان اوروي.
ولسمشر اشرف غنی احمدی په پلوچرخی محبس کې د بندیانو ستونزې واورېدې. هند او پاکستان د سرحدي حملو په وړاندې یو بل ته خبرداري ورکړل او د نوبل د ادب جایزه فرانسوي لیکوال وګټله. د خبرونو تفصیل. ولسمشر اشرف غنی احمدی تیر شپه د پلوچرخی محبس ته لاړه او له بندیانو سره د هغوی د ستونزو په اړه خبرې وکړې. د ولسمشر مطبوعاتي دفتر وویل چې بندیانو له ولسمشر اشرف غنی احمدی څخه مننه وکړه چې د واکله ترلاسه کولو لږ وروسته د دوی لیدو ته ورغلی دی. ولسمشر د بندیانو د ستونزو له اورېدو وروسته هغوی ته ژمنه ورکړه چې پر دوسیو به د دوشنبې له ورځې غور پیل شي. د بندیانو پر دوسیو د غور لپاره د یو کمیسیون مارلو تر څنګ شمنه وکړه چې په څو میاشتو کې به بیا محبس ته ورشي او د بندیانو حال به بیا هم واخلي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د کابل بانک د قضیې د تشتیدل یو تورنو د نیولو لپاره د جنایي پولیسو له نړیوالې ادارې مرسته غوښتې ده. د دې ادارې ویاند بصیر عزیزی ازادي راډیو ته وویل د جنایي پولیسو د نړیوالې ادارې په مرسته هڅې روانې دي چې په ځینو بهرنیو هیوادونو کې د دې قضیې پټ شوي تورن بیرته افغانستان ته راوستل شي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مایکل کوخ وای هیواد یې له 2014 وروسته هم له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکوي. ښاغلی کوخ نن په بلخ کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د 2014 میلادي کال تر پایه به جرمني هر کال له افغانستان سره 430 میلیون یورو مرسته کوي. د کونړ ولایت چارواکي وای چې په تیرو 40 ساعتونو کې د پاکستان لخوا پر دانګام ولسوالۍ شپوش پنځوس توغندي لګېدلې دي. د دې ولایت والي شجاع الملک جلاله ازادي راډیو ته وویل چې په دغو راکټي حملو کې چاته د سر زیان نه دی اوښتی خو عامو خلکو ته مالي تاوانونه پېښ شوي دي. دفاع وزارت وایي چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې په یو لړ عملیاتو کې شپږ ویشت تنه وسلوال مخالفان وژل شوي او یولس نور نیول ټپیان شوي دي. د دفاع وزارت لخوا په خپرې شوي خبر پاڼه کې ویل شوي درې تنه انتحاریان د غزنی ولایت په ګیرو ولسوالۍ کې وژل شوي دي. اعلامیه زیاتوي چې څلور تنه نور وسلوال مخالفان په هلمند او زابل ولایتونو کې وژل شوي او یو هم ټپي شوی دی. د کندز ولایت امنیتي مسؤلان وایي چې په ګورتیپي سیمه کې په یو لړ عملیاتو کې لس تنه وسلوال طالبان وژل شوي او پنځلس نور ټپیان دي. د دغه ولایت د امنیه قمانداني ویندوی سید سرور حسینی ازادي راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې یو امنیتي سرتیری هم ټپي شوی دی خو ملکیانو ته مرشوب نه ده اوښتی. د هند دفاع وزیر ارن چیتالی پاکستان تورن کړ چې پر هندي کشمیر بے موجبه حمله کوي او خبرداري ورکړ چې دا ډول نور تاوتریخواله کېده شي د سخت عکس العمل سبب شي. جیتالی نن په نیوی ډیلی کې وویل چې پاکستان د ډول ماجراجویي ته دوام ورکړي د دوی ځواکونه به ځواب ورکړي او پاکستان ته به تاوان د زغملو نه وي. له بل خوا په پنجاب ایالت کې د پاکستانی پوځیانو یو چارواکي تورن جنرال خان طاهر جاوید ریوټرز خبري اژانس ته د هند او پاکستان د ځواکونو ترمنځ پر یو بل د ډزو په اړه وویل.
مای میسج ټو دیم وډ بی پلیز ډی اسکلیټ.
دوی ته باز ما پیغام دا وی لطفاً د تشدد پر اخوالی کم کړی. پر ملکی سیمو دزی مکوي که غواړي چې دزی وکړي. زما منظور دار چې مشته دلیل ووایست. باید د دسو دلیل ویز خو که به دلیل دسو ته دوام ورکوي جنگی جواب به ترلاسه کوي. په تیرې یو ونی کې د هند او پاکستان ترمنځ په پول کې پر یو بل د دزو په نتیجه کې لشتر لژن نه پاکستانیان او اته تنه هندي ملکیان وژل شوی دي. د امریکا او پاکستان حکومتي چارواکو او د خصوصي صدایو مشرانو په پاکستان کې د یو لوی بند جوړولو په اړه خبري وکړې. دوړ خوړو په یو غونډ کې چې پرون په واشنگټن کې وشو د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي دانیل فیلډمن وویل د باشا بند د پاکستان لپاره عاقلانه انتخاب دی. فیلډمن تر یو سلو شلو زیاتو پنګونکو او د سوداګرو استازو ته ډاډ ورکړ چې سپینه مانی او د بهرنیو چارو وزارت شبندي چې له پاکستان سره د دغه هیواد اقتصادي او انرژي د اړتیاو د پوره کولو لپاره د هلو ځلو ملاتړ وکړي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د سوریې په شمال کې به د اسلامي دولت د سخت دریځو پر ضد په ځکنیو عملیاتو کې ځان شکیل نه کړي. د ترکیې د بندنیو چارو وزیر مولود چاویش اوغلو د څرګندونې نن په انقره کې د ناټو له سرمنشي ینز ستولنبرګ سره په یوه خبري غونډه کې وکړې. د ناټو سرمنشي ترکیه د ناټو مهم متحد هیواد وباله. ترکیه یو قوي متحد دی. ترکیه په ناټو تړون کې په دوهمه درجه لوی پوځ لري، خو البته ناټو د یوه تړون په توګه تل چمتو دی له خپل هر متحد سره د ځان په دفاع کې ملاتړ وکړي. ناټو او د امریکا متحدو ایالاتونو له ترکیې غوښتي چې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت د سخت دریځ ډلې پر ضد په جګړه کې زیاته برخه واخلي. د جرمنی پولیسو نن په یوه لارۍ کې چې له ایرانه پکې د بادرنګو ترشیا او هوږه بار شوې وه 310 کیلو هیروین وموندل. چارواکي وایي چې په بازار کې د دغو هیروینو بیه چې په لوړه سویه تصفیه شوې دي تر 50 میلیون یورو زیات اټکل کیږي. او په سویډن کې د نوبل اکاډمۍ نن اعلان وکړ چې فرانسوي لیکوال پیتریک موډیانو د نوبل د ادبیاتو جایزه ګټلې ده. د اکاډمۍ وویل دا جایزه چې 8 میلیون سویډنی کرونه یا یولس لکه امریکایي ډالر ورسره تړلې دي موډیانو ته د هنري خاطرو په خاطر ورکړې شوه.
دا ازادي راډیو خبری مجله په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې جرمني د څو کلونو په مخه هر کال له افغانستان سره په اقتصادي او پوځي برخو کې په سلګونو میلیونه ایرو مرسته کوي. بیا به واوري چې افغان حکومت افغانستان ته د هغو تورنو کسانو د بیرته راوستو هڅې کوي چې د کابل بانک په قضیه کې تورن دي، خو په دې برخه کې قانوني ستونزې شته.
د کابل بانک د قضیې افراد تر اوسه متهمین دي. موږ متاسفانه د یو هیواد سره هم تړون یا قرارداد نه لرو.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو شکایتونه څېړلې دي. د کونړ والی وای چې له امریکا سره د امنیتی تړون تر لاسو کېدو وروسته د پاکستان له لوري د توغندیو وشتل لړسوي.
د پخوا په نسبت باندې په دې تیرو یو هفته کې مرمۍ تعداد ډېر کم شوی دی.
په پاکستان کې په 15 ورځو کې 15 ځله بی پیلوټ الوتکو بریدونه کړي دي. یو شمېر نور مطالب هم تر شپږ نیمه بجو د ازادي راډیو روانې خبرې مجلې اوریدلی شئ. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي په مزار شریف کې وویل تر 2014 میلادي کال پورې به جرمني هر کال په سلګونو میلیونه ایرو له افغانستان سره مرسته کوي. جرمني د افغانستان په شمال کې د افغان پوځانو له لویو ملاتړ کوونکو هیوادونو څخه دی چې د روان میلادي کال تر پایه به نظامي ماموریت دلته ختم شي. مجیب رحمان حبیبزی د افغانستان لپاره د جرمني د ځانګړي استازي خبري غونډې ته ورغلی راپور یې راکړی.
میخاشل کوخ د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني هیواد خاص استازي دی. هغه په بلخ ولایت کې وی خبري ناسه ته په خبرو کې وویل چې د افغانستان په شمال کې د ایساف د ماموریت ختمېدل په دې منظور نه دی چې له دې هیواد سره د جرمني هیواد مرسته پټه په ودرول شي. خاغري میخاشل له رسنوي سره په خبرو کې زیاته کړه چې د روان میلادي کال تر پایه به د جرمني پوځیانو نظامی حضور له دې سیمه څخه ختم شي. نوموړي ډاټ څرګند کړ چې جرمني له افغانستان سره د مالی مرستو ترڅنګ د افغان پوځیانو د روزنې او تعلیم په برخه کې خپل همکاریو ته دوام ورکړي. د جرمني هیواد د ملکي مرستې به د څو کلونو لپاره دوام ولري او همدارنګه زموږ ډیپلوماټیک او سیاسي روابط په نسبت اوس ته لا پیاوړي او پرمختللي شي. د افغانستان په چارو کې د آلمان هیواد دا سازی وایي فصله به هر کال جرمني 330 میلیون یورو په ملکي برخه کې له دې هیواد سره مالی مرسته ترسره کوي. د میخاشل په خبره چې د دې مرسته شویو پیسو ډیری برخه به په افغانستان کې د قانون د ټینګښت، د برېښنا او اوبو د سهولتونو د برابرولو او د لوړو زده کړو د اسانتیا او د مساعدولو په برخه کې په مصرف رسیږي. هغه وویل د قانون ټینګښت هغه مسله ده چې موږ په دې ډېر ټینګار کوو او ترڅو زموږ ډېر امراسې پام دې برخې په مصرف ورسیږي. همدارنګه د برېښنا او اوبو د سهولتونو د برابرولو او د لوړو زده کړو د اسانتیاو په برخه کې مهم مرسته ځانګړې کړې دي چې د 2014 کال تر پایه به له افغانستان سره دوام لري. د افغانستان په چارو کې د آلمان ځانګړی استازی وایي چې آلمان ژمن دی چې وروسته له 2013 کال خپل سلګون نظامی افسران په افغانستان کې پرېږدي تر څو یوازې د افغان پوځیانو او امنیتي ځواکونو د روزنې په برخه کې فعالیت ولري. په عین وخت کې د 200 میلیون افغانیو په ارزښت د جرمني هیواد په مرسته د بلخ پوهنتون د پالیسۍ او عامه ادارې پوهنځي نوې ودانۍ ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. د دې پوهنځي د نوې ودانۍ په پرانیستلو سره 800 افغان محصلینو ته د لوړو زده کړو د دوام په برخه کې سهولتونه برابر شول.
په راپور کې مو واوریدل چې جرمني تر 2014 میلادي کال پورې له افغانستان سره هر کال د 410 میلیونه ایرو مرستو ژمنه کړې ده. وړاندې به واوري چې د افغانستان مالی وزارت له یو شمېر قراردادي شرکتونو څخه شاوخوا 250 میلیونه ډالر پوروړی دی.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي په راتلونکي کې باید د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات یو ځای ترسره نشي. د دې کمیسیون رئیس عبدالستار سعادت نن په کابل کې خبریالانو ته وویل د جمهوری ریاست انتخاباتو د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو سیاسي ارزښت ته لوی زیان رسولی دی. په همدې حال کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي د انتخاباتو کمیسیونونه اصلا د دې ظرفیت نه لري چې دوه انتخابات یو ځای مدیریت کړي. یوسف ساتران له کابل راپور لري.
بلاخره لشپګو میاشتو انتظار ورسته ممکن پنیک دی راتلونکو کې د افغانستان د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو سرنويشت روښانه شي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د شکایتونو څیړنه بشپړه کړي او د خپلو څیړنو نتایج د پنځشنبه پورز د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته ولېګل. ل دې سره د انتخاباتي شکایتونو کمیسون رئیس عبدالستار سعادت د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نتایج په ټوله معنی له عدالت ډک نه بولی او زیاتوي چې د ولایتي شوراګانو انتخاب د جمهوری ریاست د انتخاباتو تر جوړ اغیز لاندې راغلی وو. ښاغلی سعادت وایي پراتلونکي کې باید دوه انتخابات یو ځای نشي ځکه چې یو دبل ارزښت کموي.
ما در آینده نه باید دوه انتخابات را همزمان برو.
پراتلونکي کې باید مونږ دوه انتخابات یو ځای نکړو. دا یو ناکامه تجربه ده چې مونږ ولیدله. دوه انتخابات یو پر بل اغیز کوي. که څه هم د اوس لپاره د ولایتي شوراګانو په انتخاباتو مونږ فیصله وکړه، خو ډیر زیات ډاډمن نه یو. هغه عدالت دی چې باید پلی شوی وای، هغه دی تامین شوی وای. په دې خاطر چې د جمهوری ریاست انتخابات د ولایتي شوراګانو انتخاباتو سیاسي ارزښت تر خپل اغیز لاندې راوسته.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د معلوماتو لمخې د شکایتونو د چړلو په دوره کې د کابل د 900 محلونو او د نورو ولایتونو د سلګونو محلونو رای وڅېړل شوې. د افغانستان د ولایتي شوراګانو انتخابات د جمهوری ریاست د لومړي دور انتخاباتو سره یو ځای د حمل د میاشتې په 14 نیټه ترسره شول. د انتخاباتو خپلواک کمیسون کڅه هم د ولایتي شوراګانو انتخاباتو لمړنی نتایج د سور د میاشتې په یو درشمه نیټه اعلان کړل، خو دویم دور ته د جمهوری ریاست انتخاباتو تګ او د دې انتخاباتو اوږدې پروسې د ولایتي شوراګانو کاندیدان ورستی نتایجو ته لا هم منتظر ساتلی دي. د ولایتي شوراګانو د لمړنیو نتایجو په بنیاد 455 کاندیدان کامیاب وو چې دا غیلو جملې ونوي میرمنې دي. په همدې حال کې فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ چارواکي وایي چې د افغانستان د انتخاباتو کمیسون نه په یو وخت کې د دوه انتخاباتو ترسره کېدو توان نه لري. د دې بنسټ ویان فهیم نعیمی ازادي راډیو ته وویل
واړه تکنیس کمیسونونه د توانایي نه لري چې دا دوه پروسې چې ډېر مهم پروسې دي دا په یو وخت کې ترسره کړي او دواړه مدیریت. متاسفانه که چېرې دوی هم داسې دوه ټاکنې په یو وخت کې وشي، د ټاکنیزو کمیسیونونو ظرفیت او هغه توانایي به دومره نه وي چې دواړه په یو وخت کې ترسره کړي په کامله توګه د قوانینو په اساس او شفافیت هم پکې په نظر کې ونیسي.
له دې سره د ولایتي شوراګانو کاندیدانو هم تل په انتخاباتو کې د درغلیو او د نتایجو د ځنډ له امله شکایتونه کړي دي.
خبری مجله اوري.
دا خبری مجله د انټرنیټ لاري په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم اوریدل شي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د کابل بانک د قضیې د تشتیدل یو تورنو د نیولو لپاره د جنايي پولیسو له نړیوالې ادارې مرسته غوښتې ده. له کابل صفي الله سنګزي راپور لري.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي د کابل بانک د قضیې د 1900 تورنو له ډلې ډیر کم تعداد په بهرنیو هیوادونو کې میشتي چې د نیولو لپاره د دې ادارې او نورو ارګانونو هڅې روانې دي. د دې ادارې ویاند عبدالبصیر عزیزي د پنځمې پورز ازادي راډیو ته وویل د دې قضیه د تورنو د نیولو لپاره له انټرپول یا د جنايي پولیسو له نړیوال سازمان امرسته غوښتل شوې او ځینې پرمختګونه هم شوې دي.
یو ډیر کم اشخاص په خارج کې او د هغه ادرسونه هم تر ډیر دقیق نه و. البته په گذشته کې موږ اوس په تماس کې یو د انټرپول پولیس سره او د نور مراجع سره، یعنی وزارت خارجو کې هغه وادي چې ځوان کوي د موږ سره همکاري لري، دوی دلته سفارتونه لري، دوی کولی شي چې افغانستان حکومت سره همکاري وکړي. هغه محکومین چې په کابل بانک دوسیه کې د محکمې لخوا محکوم شوي دي هغه دوباره افغانستان ته انتقال.
د عزیزي په خبره هیله مند شته چې د جنایي پولیسو د نړیوال سازمان او نورو ادارو په همکاري د کابل بانک د قضیې ځینې تورن کسان بیرته افغانستان ته راوستل شي او دلته خپل سزا وویني. عزیزي زیاتوي د دې ترڅنګ چې د دې کسانو د نیولو لپاره هڅې په جدي توګه روانې دي، افغان حکومت د کابل بانک د لوټل شویو پیسو د بیا ترلاسه کولو لټون هم کړی دی. له بلې خوا د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي د کابل بانک د قضیې د تورنو کسانو د نیولو په برخه کې به هر راز هڅه ونه سپموي او تر وروستي بریده کوښښ کوي چې یاد کسان بیرته افغانستان ته راوستل شي. خو کارپوهان بیا وایي افغانستان له هیڅ یو هیواد سره د تورنو د تبادلې تړون نه لري. حقوقي کارپو او د پوهنتون استاد نصرالله ستانگزي ازادي راډیو ته وویل دا د هیوادونو په ښه نیت پورې تړلې ده چې که وغواړي د کابل بانک د قضیې تورن افغانستان ته وسپاري.
یا د نړیوال جنایي پولیس سازمان استرداد د متحمل د استرداد دنده نه لري، که چېرې خپل هغه دولت وغواړي چې همکاري وکړي ښه وترخه او کله د متحمینو د استرداد قرارداد باید د دولتونو ترمنځ صورت نیولی وي. دغه جای چې د کابل بانک د قضیې افراد تر اوسه متحمین دي، موږ متاسفانه له یو هیواد سره هم داسې یو
ستانگزای زیاتوی افغانستان یوازې له ځینو محدودو هیوادونو سره د محکومینو د تبادلې قرارداد لري. لوی څارنوالۍ وروسته له هغې د کابل بانک د قضیې د 19 تورنو کسانو د نیولو امر ورکړ چې ولسمشر اشرف غنی احمدزی د ادارې ته یو میاشت وخت وټاکه څو دا کسان بیرته ونیسي. د کورنیو چارو وزارت وایي تر اوسه پورې د دې قضیې یوازې دوه تورن نیول شوي او د پاتې 19 نورو تورنو د نیولو هڅې هم په جدي توګه روانې دي. کابل بانک چې یو وخت تر ټولو مخکښ بانک شمیرل کېده، وروسته له هغې له ماتې سره مخ شو چې نږدې 1 میلیارد ډالر شتمني یې د بېلابېلو کسانو لخوا لوټ شوه.
نوی افغان حکومت د کابل بانک قضیه په بهر کې تعقیبوي. بل لور ته په مالی برخه کې د افغانستان د مالی وزارت چارواکي وایي چې له یو شمیر خصوصي قراردادي شرکتونو څخه شاوخوا 2.5 میلیونه ډالر پور وړی دی. دا څرنګه قرض دی او څه ډول به یې د افغانستان د مالی وزارت ورکوي؟ له کابل د یوسف ستران راپور کې اورو.
د نړیوالو مرسته کوونکو لخوا د پروژو د تمویل په برخه کې ځنډ او د مالی وزارت د اختیاري پراختیايي بودیجې په برخه کې کسر هغه دلایل دي چې له مخې د مالی وزارت له یو شمېر کمپنیو څخه پوره وړی شوی دی. د افغانستان د مالی وزارت د خزاینو رئیس محمد آقا کوستانی وایي له همدې امله دا وزارت نه دی توانېدلی چې د 250 میلیونو ډالرو په شاوخوا کې د انکشافي بودیجې پیسې مربوطه شرکتونو او کمپنیو ته چې په دې برخه کې یې کار کړی ورکړي.
پیسو په ورکړه کې ځنډ راغلی او بدبختانه چې موږ نه یو توانېدلی چې دوی ته پیسې په خپل وخت ورکړو، خو دوی ته د قرضونو د بیرته ورکړې کار په بشپړ ډول روان دی. ډېر ژر به یې پیسې ورکړل سي او په دې برخه کې پیدا سوې ستونزه به حل سي.
د افغانستان د مالی وزارت چارواکي د بودیجې غیر اختیاري بڼه د دې ستونزې د رامنځته کېدو لامل بولي. دوی وایي په بهرنیو مرستو د افغانستان تکیه او د مرسته کوونکو هیوادونو لخوا په خپل وخت د ژمنه شوو پیسو نه ورکول د پروژو د تمویل په برخه کې د ځنډ سبب شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د مالی وزارت پخوا ویلي وو چې د وزارتونو اختیاري پراختیايي پروژې د دوی د پلان سره سمې عملي کېږي او هیڅ داسې ستونزه نه ویني چې د مالی وزارت د وزارتونو انکشافي پروژو ته په خپل وخت پیسې ورنکړی شي. له دې سره د اقتصادي چارو کارپوهان سپارښتنه کوي چې د داسې ستونزو د حل لپاره باید دولت ځان خود کفا کړي او د مالی په وزارت کې غښتلی مالی مدیریت رامنځته کړي. د کابل پوهنتون د اقتصاد استاد سیف الدین سیحون ازادۍ راډیو ته وویل د پیدا شوې ستونزې د حل لپاره ښه ده چې دولت د افغانستان بانک څخه پور واخلي او د نړیوالو ژمنو تر پوره کېدو وروسته دا اندازه پیسې بیرته د افغانستان بانک ته ورکړي.
هغه هیوادونه چې اقتصاد یې په بهرنیو کومکونو ولاړ وي او بودیجه په احتمالي ډول اټکلوي له همداسې ستونزو سره مخ کیږي. دوی باید لومړی خپل عواید جمع کړي او له هغې وروسته بودیجه تنظیم کړي. باید په پام کې ولري چې بودیجه هیڅکله له احتمالي عوایدو نه سنجول کیږي.
نوموړی وایي په دې توګه به هم دولت د قراردادي شرکتونو او کمپنیو سره خپل اعتبار ساتلی وي او هم په نورو پراختیايي کارونو کې ځنډ ناراضي. د اقتصادي چارو کارپوهان عوام خلک هیله ښیي چې که نوی حکومت خپل اقتصادي پلانونه په صحیح ډول عملی او د افغانستان د اقتصاد د پراختیا لپاره په جدیت سره کار وکړي، نو کیدای شي هیواد به د بهرنیو د مرستو له احتیاج خلاص شي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
د ماشام لوو د سهار تر وو پورې بیا آشنا راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د کونړ چارواکي وایي له امریکا سره د امنیتي تړون تر لاسلیک کېدو وروسته د پاکستان له لوري د توغندیو ډزې د افغانستان پر خاوره لږې سوي دي خو ورکې شوي نه دي. روحله انوري له اسداباد راپور لري.
د کونړ والی شجاع الملک جلال آزادی راډیو ته ویل د امریکا متحده ایالاتو سره د امنیتی تړون لاسلیک کول سره د پاکستانی بریدونو شمیر کم شوه خو په بشپړ ډول نه دی بند شوه.
د اتم تاریخ نه راپدې خو چې کله د امنیتی تړون لاسلیک شوه دی دا غنه باز ورځو کې ووم نه راغلي، باز ورځو کې مختلف دوله سعودي الله سعودي الله سعودي مختلف دا راغلي، خو تقریبا د اتم تاریخ نه د نن تاریخ پورې مجموعا یو سره شپږ پنځوس مرمۍ راولي دي البته، لیکن د خو په نسبت
والی وای دوی پوخه هم هڅه کړی او بیا هم په دې کوخخ کې دي چې مرکزی حکومت او نړیواله ټولنه په پاکستان فشار راوړي سو خپل سرتیری د کونړ پر خاوره لبریدونو منه کړی.
دا گزارشات روزانه مرکز ته ورکو، امید خدای لرو چې بین المللي ټولنه باندې د دې خبره سر پریوزي، مذاکرات لاندې د فشارونو د لارې نه دغه مشکل حل شي او آینده موږ دغه مصیبت سره مخامخ نشو.
هغه وای په روان المریز کال کې د ډیورن کرخې ته په پرتو ولسوالیو د توپونو شاوخوا اووه زره ګولۍ راویشتل شوي چې له امله یې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې او په سلګونو کورنۍ له خپلو کورونو بې کوره شوي دي.
خبری مجله اوري.
په تیرو پنځو ورځو کې بې پیلوټ الوتکو د پاکستان دننه پنځه ځلې بریدونه کړي دي. تفصیل له پاکستانه د ازادي راډیو د خبريال زبیح الله شفق پر راپور کې.
د ډیورن کرښې ته سیرمه د شمالي وزیرستان ځایي امنیتي او استخباراتي چارواکي وایي چې د امریکا بي پیلوټ الوتکو د پنځشنبه پر ورځ افغان پولیس ته نږدې د تخیلو په لوان سیمه کې د مشکوک وسلوالو پر یو مرکز برید کړی چې په ترڅ کې لږ تر لږه څلور مشکوک وسلوال وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د پاکستان دولتي راډیو د دغه چارواکو په حواله وایي چې بي پیلوټ الوتکو په دغه سیمه کې پر یو کور او موټر پرله پسې دوه توغندي ویشتل چې په نتیجه کې یې کور په بشپړه توګه له منځه لاړ. د شمالي وزیرستان یو ځایي خبریال د نومو غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د امریکا بي پیلوټ الوتکو په تخیل کې د وسلوالو پر یو مرکز برید کړی چې په نتیجه کې ګڼ شمېر جنگیالي وژل شوي خو د هغوی د هویت په اړه تر دې دمه معلومات نشته او په سیمه کې لا هم د بي پیلوټ الوتکو پروازونه روان دي. دا په تیرو پنځو ورځو کې پر شمالي وزیرستان د امریکا د بي پیلوټ الوتکو پنځم برید دی چې په نتیجه کې د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې تر دې دمه اته ویشت مشکوک وسلوال وژل شوي دي. تر دې مخکې د سه شنبې په ورځ هم بي پیلوټ الوتکو په همدې سیمه کې د مشکوک وسلوالو مرکزونه په نښه کړي وو. پر شمالي وزیرستان په دې وروستیو کې د امریکا د بي پیلوټ الوتکو په بریدونو کې په داسې وخت کې ډیرواله راغلی چې پاکستاني ځواکونو په کې د روان کال د جون له پنځلسمې نېټې راهیسې د مشت وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي او ادعا کوي چې په دې عملیاتو کې تر دې دمه تر زرو زیات کورني او بهرني وسلوال وژلي او د هغوی ګڼ شمېر مرکزونه یې له منځه وړي دي. خو د پاکستان د سیاسي او دفاعي چارو یو شمېر څارونکي بیا په دې سیمه کې د امریکا د بي پیلوټ الوتکو وروستیو بریدونو ته په کتو وایي چې ښایي په دې سیمه کې اوس هم د القاعدې او حقاني شبکې د وسلوالو په ګډون ډېری جنگیالي پټ وي، ځکه خو پرې امریکا د بي پیلوټ الوتکو بریدونه کوي. د دوی په وینا په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له امله کورني او بهرني وسلوال یوې محدودې سیمې ته راغون شوي چې امریکایي الوتکې یې په اسانۍ په نښه کولی شي. دا یادونه وړ ده چې پر شمالي وزیرستان د امریکا د بي پیلوټ الوتکو نننی برید په روان کال کې پر دې سیمې دولسم برید دی.
په قبایلو کې د بي پیلوټ الوتکو د حملو د زیاتېدو په وړاندې د پاکستان سیاسي ګوندونه ولېخلي دي. آیا د پاکستان پوځ په قبایلو کې د دې حملو سره موافق دی؟ فرشته جلالزی راپور لري.
د پاکستان یو شمېر پوځي او سیاسي کتونکو په قبایلو کې د امریکا د مشکوکو بي پیلوټ الوتکو د حملو د زیاتېدو په اړه وایي دا څرګندېږي چې د دې حملو او د پاکستان د پوځي عملیاتو ترمنځ هماهنګي شته. د پاکستان د پوځي چارو یو کتونکو یو پخوانی جنرال طلعت مسعود وایي داسې معلومېږي چې د پاکستان پوځ تر یو حده له دې حملو سره موافق هم دی.
دا
په یو ډول شایي له پاکستانی پوځیانو سره مرسته کوي، کنه زیاتې ستونزې به پیدا کړي وای، ځکه پوځ هلته په عملیاتو لګیا دی. نو کچې بي پیلوټ الوتکې داسې ځایونه نه ولي چې پوځیان دي، څرګندوي چې تر یوې اندازې هماهنګي هلته روانه ده. که څه هم د دواړو ترجیحات فرق لري خو پایله یې د دواړو خواوو په ګټه ده. په قبایلو کې د بي پیلوټ الوتکو حمله تر دې مخکې د پاکستان د ملکي حکومت او امریکا ترمنځ د اختلاف یو عمده مسله وه. د پاکستان یو شمیر لویو سیاسي ګوندونو لکه جماعت اسلامي او تحریک انصاف پاکستان تر دې مخکې د بې پیلوټه الوتکو حملو پر ضد ژغ پورته کاوه مظاهرې کولې او دا حملې د خپلې خاورې پر بشپړتیا تیری ګڼلې وې. د پاکستان د چارو د یو شمیر سیاسي کتونکو په باور د بي پیلوټه الوتکو د حملو په وړاندې د سیاسي ګوندونو غلیتوب شای د دې دلیل وي چې دا حملې زیات شي، خو سیاسي ګوندونه ولې غلي دي؟ د پاکستان د سیاسي چارو کتونکو رحیم الله یوسفزای وایي یو دلیل شای د سیاسي ګوندونو د اولویتونو بدلیدل وي. یوسفزای وایي زیات سیاسي ګوندونه لکه تحریک انصاف او جماعت اسلامي اوس مهال پر حکومتي چارو، انتخاباتو او نظام جوړونې متمرکز دي.
حالات بدل شوي دي، مخکې خو دا ټول سیاسي ګوندونه چې زیات زما مطلب دی چې دوی د فوجي عملیاتو مخالفت کوو، فوجي عملیات که پاکستان فوج کول یا که امریکای ډرون حملې کولې، دوی به دا ویل چې د خبرو د لارې به حل کېږي. بیا خبرې هم وشولې، هغې کې هم کامیابي ونه شوله، ځکه د دوی هغه دریځ چې کوم دی، موقف چې کوم دی، هغه اوس کمزوری شو.
رحیم الله یوسفزی هم د پخوانی جنرال طلعت مسعود خبره یاده کړه چې د امریکا بې پیلوټ الوتکې په هغو سیمو کې عملیات کوي چې د پاکستان پوځیان هلته نه شي تلای، لکه شوال او د تخیل، نو غالبا د دواړو ترمنځ هماهنګي او موافقه شته. د پاکستان د پوځي چارو کتونکی طلعت مسعود وایي د بې پیلوټ الوتکو حملې د وسلوالو د پناه ځایونو د له منځه وړلو لپاره ډېرې موثرې تمامېدلی شي، ځکه دا الوتکې په ډېر دقت کار کوي او ډېر واړه هدفونه ویشتلی شي.
په راپور کې مو واوریدل چې پاکستانی څېړونکو په دې باور دي چې امریکا له پاکستان سره په همشغې پر قبایلي سیمو د بې پیلوټ الوتکو بریدونه کوي او هغه ځایونه ولي چې پاکستانی پوځیان هلته سم عملیات نشي کولای. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي دانیل فیلډمن آشنا راډیو ته وویل د پاکستان لخوا په شمالي وزیرستان کې روسي عملیات ډېر مهم دي. د ده په وینا امریکا په ډاګه ویلي دي چې په دې ځای کې د سخت دریځو لپاره خوندي ځایونه شته. د دې څرګندونو تفصیل د ملالی بشیر په راپور کې.
ښاغلی فیلډمن چې د امریکا لخوا پاکستان او افغانستان ته ځانګړي استازي دي، پاکستان د القاعده او نورو سخت دریځو ډلو پر وړاندې په جګړه کې خپل ملګری بولي او وایي په شمالي وزیرستان کې د دې هیواد عملیات ډېر مهم دي. لامریکا ژغ آشنا رادیو سره په خبرو کې ښاغلی فیلډمن ویل
د پاکستان حکومت چې په شمالي وزیرستان کې کوم ورستۍ ګام اوچت کړ ډیر مهم دی. موږ له ډیر پخوا راهیسې د هر ډول بنسټ پالو ډلو د لمنځه وړلو ملاتړ کړی دی، که هغه د پاکستان د طالبانو تحریک وي او که د حقانی شبکه وي او یا نور ډلې وي. موږ په واضح توګه په ډاګه کړي ده چې هلته پټنځایونه سته او د حل دایمي لار موندل ضروري دي.
په دې هکله چې آیا پاکستان د سخت دریځو پر ضد خپلې ژمنې عملي کوي، ښاغلی فیلډمن وویل په وزیرستان کې د وسلوالو پر وړاندې عملیات دوی ته لویه ضربه ده، خو دا په دې معنا نه ده چې خبره همدلته ختمه سوه. دی وایي موږ په راتلونکو څو میاشتو کې باید د دې عملیاتو نتیجې ته منتظر سو او د دایمي لاسته راوړنو لپاره باید نورې هڅې وکړو. په دې اړه چې آیا امریکا به اوس هم له طالبانو سره د سولې په بهیر کې د خبرو مشري وکړي، ښاغلی فیلډمن وویل
له طالبانو سره موږ پخوا ډېری خبرې کړې دي او د تیرو څو کلونو راهیسې مو مستقیمې خبرې نه دي کړې. مهمه دا ده چې جمهور رئیس اشرف غنی د لوړې د مراسمو په مهال په خبرو کې وویل چې د بیا پخلاینې هڅې د افغانستان لپاره ډېرې مهمې دي. ډاکټر عبدالله هم خلکو ته په وروستیو خبرو کې د طالبانو سره د مذاکراتو ملاتړ
په دې اړه چې ولسمشر اشرف غنی او اجرایوي رئیس عبدالله د طالبانو په حق له جلا نظرونه لري، نو آیا دا به د سولې لپاره د یوې ګډې ایجنډا د لارې خنډ نه سي؟ ښاغلی فیلډمن وایي
یوازې یوه اونۍ کېږي چې نوی حکومت جوړ شوی ده. زه فکر کوم چې دا باید د ملي وحدت نوي حکومت ته پرېږدو چې خپل هدفونه یې څه دي او د بیا پخلاینې د هڅو لپاره څه پلانونه لري.
ښاغلی فیلډمن زیاته کړه چې دا شخړه له نظامي لارې نه حلیږي او باید د خبرو له لارې حل سي. د ویل له نوي حکومت څخه هیله لري چې د سولې د بهیر مشري به پر خپل غاړه واخلي او امریکا به په ډېره خوشحالي په دې بهیر کې برخه واخلي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالرحمن لکندهار لیکلی دی نوی افغان حکومت تر ډیره هیله لرم چې د اداري فساد مخه به ونیسي. محمد یونس ته هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ څخه بیا په راستولې سمس کې لیکلی دی زما په خاص ډول د اشرف غنی احمدزي څخه دا غوښتنه ده چې ولورونه یو څه راکم کړي. او په دې برخه کې مرسته وکړي. رحمت الله د کندهار ولایت نه لیکلي دي، زه غواړم چې ملي پوځ ته لاړ سم، نه پلار ورور او هیڅوک لرم چې، او خو ډیر شوق لرم چې په پوځ کې خدمت وکړم. دغه خبره که کوم جنرال ته ورسیږي څو زما دا ستونزه هواره کړي. له همدې سره دا خبری مجله سر ته رسیږي. په بلې خبری مجلې کې